درې ورځې راځي د دغه ولایت په 15 ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي قواو او همداشان د وسوالو مخالفانو ترمنز جګړه روانه ده، او په دې جګړې کې وسوالو مخالفانو دولس امنیتي پوستي نیولې دي. عزیز الله پوپل د قندهار نه موږ ته راپور راکړی دی.
د روزګان له تازه نامنوی څخه څلور ورځې تیریږي، خو نن سهار د ولایتي مرکز ترینکوټ د چوغک او بلوچستان په سیمو کې د سهار له 15 بجو څخه بیا د ماپښین تر 2 بجو پورې د افغانکو او وسوارو مخالفینو ترمنځ نشته دوام درلود. ځای مقامات وایي چې د روزګان د تیرو څلور ورځو په نامنوی کې د دولت 112 سنه وسوار مخالفین او 14 سنه هم افغان سرتیري وژل شوي. د روزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې لتیری چهارشنبه راهیسی د دې ولایت د خاص روزګان دهراود شهید اساس چنارتو او د ولایتي مرکز سرینکوټ پر جنامنتی پوسټو د دولت د مخالفو وسلوالو بریدونه تر سره سوي. نایاب ومنل چې په دغو جګړو کې په 15 ولسوالیو کې 12 امنیتي پوسټ یا مخالفو وسلوالو نیولي او یا هم افغان امنیتي ځواکونه ورڅخه په تکتیکی توګه شاته کړی، خو دوی اوس بیرته تر خپل واک لاندې راوستي او پراخ پوځي عملیات هم پیل کړي. په دې پټو شنو
کې لکه د خاص روزګان د لارې په اوږدو کې او همدارس د شهید اساس ولسوالۍ پوځي لیدل په پټو شنو کې حال تا د شمالي هلمند د ځینې ولسوالیو سره هم سرحد امنیتي پوستې دي. هغه د وسوالو مخالفینو د شمېر د زیاتوالي له امله اخد نشنې ته اړ شوي دي، او د شهید اساس ولسوالۍ د سیاسنګ په سیمه کې درې امنیتي پوستې وې. همداراز د خاص روزګان د لارې په اوږدو کې زموږ 15 امنیتي پوستې شاته کړل شوې وې چې پرون مازیګر ناوخته ټولې د افغان ریزکو تر تصرف لاندې راغلي دي او همګړۍ هلته تصویري عملیات جریان لري.
د روزګان ځای اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال متی الله خان تر وژل کېدو وروسته په ولایت کې نامنی پراخه شوی، ګڼې سیمې د دولت مخالفو وسلوالو نیولې او په رڼا ورځ په ترینکوټ او ځینو نورو سیمو کې حکومتي مامورین او وسایل په نښه کوي. سیمه ییز مقامات هم مني چې د پولیسو لپاره د امنیت قومندان نه موجودیت د پولیسو پر مورال بد اغیزه کړي او دوی په دې باب مرکزی دولت ته خپل اندیښنه مخکې لاویلې.
د روزګان سیمه ییز ادارې په وار وار سره په کتبي ډول اندراس په شفایي ډول د مرکزي ادارې څخه وختنه کړې ترڅو پورې چې څرګره د روزګان د امنیت قومندانۍ لپاره یو وړ مستقي او په کار کې شخص وګمري ترڅو پورې دغه شته خلاده کې شي او دغه موسمي جګړه چې موږ په مخ کې لرو او وکولې چې د وسوال مخالفینو په وړاندې په کلکه سره مبارزه وکړو. خو همیش موږ ته راوي چې د دې تجربه یو مناسب شخص د قومندان په توګه روزګان ولایت واسم چې متاسفانه تر دا مهاله پورې عملاً په دغه برخه کې اقدامات نه دي شوي، خو موږ هیله لرو چې په دغه نږدې څو ورځو کې به یو وړ شخص د روزګان د قومندان په سر باندې راوپېژندل.
له بلی خوا د کندهار په ولایت کې چارواکي وایي مخالف وسلوالو د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ په گاوند کې د کندهار ولایت د میانشین پر ولسوالۍ هم له تیرو درو ورځو راهیسی ډلهیز بریدونه پیل کړي چې په وینای د بریدونه بیرته په شاتم بول سوي. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د میانشین ولسوالۍ په جګړه کې څلور مخالف وسلوال وژل سوي او درې تنه نور یې ټپیان دي. په روزګان او کندهار ولایتونو کې امنیتي چارواکي وایي د دولت مخالفو وسلوالو په دغو دواړو ولایتونو کې د ډلهیزو بریدونو د پیل څخه تر مخه پر غزیدلو لارو ماینونه شخ کړي چې تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړي دي. وسلوالو طالبانو بیا د روزګان او کندهار په ولایتونو کې پر ګڼو امنیتي پوستو د بریدونو په ترڅ کې د خپلې بریا د ادعا تر څنګ رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د سپین پوټي او سرخسنګ د امنیتي پوستو د نیول کېدو ادعا هم کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د چین هغه موقف چې یو وخت د نړۍ فابریکه بلل کېده قرار قرار مخ په ضعیفېدو دی. په داسې حال کې چې په دې ملک کې د کارګرو لګښت مخ په زیاتېدو دی، او نو دغه هیواد اوس د خپل دغه پخوانی موقف څخه چې په صادراتو باندې به یې اتکال کوله بل لوري ته روان شوی دی. د دې لپاره یې یو لړ اقداماتو باندې لاس پورې کړی او یو پلان یې جوړ کړی دی چې چین بیرته تولیداتي قوت شي.
د چین د دې نوی پلان نوم دی د چین سخت 2025 او د دې پلان هدف دا دی چې دغه هیواد د نورو پر مختلفو صنعتي هیوادونو په مقایسه چې کوم اقتصادي خلاګانې لري هغه ډکې کړي. چین په دې پوسوي دی چې نور نسی کولای چې د خپل کښته تولیداتي لګښت څخه کار واخلي او نړۍ ته صادرات وکړي چې خپل اقتصاد نور هم تقویه کړي. چین په پام کې لري چې د تولیداتي هیوادونو په ډله کې ځان مخکې کړي او پر نویو ټکنالوژیو او نوښتونو باندې پانګه اچونه وکړي. په دې لړ کې دغه هیواد لس سکتوره په ډاګه کړي دي چې په راتلونکي یوې لسیزې کې به وده ورته ورکړي چې په دغو سکتورونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ، روبوټ ماشینونو او د نوي انرژي غوښتونکو وسایطونه نیولې تر عصري بیړیو پورې شامل دي. کلاوس میر په شنګای کې د چین د اقتصادي تحقیقاتي مرکز کارپو وایي چې چین د دې پلان په مرسته هڅه کوي چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو سره ځان برابر وساتي او په عین حال کې د دغو هیوادونو په مقایسه چې په اقتصادي فعالیت کې کومې خلاګانې لري هغه هم ډکې کړي. میر زیاتوي چې په داسې حال کې چې په چین کې د کارګر لګښت مخ پر زیاتېدو دی، پر دغه هیواد باندې د نورو مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو په پرتله فشار زیات دی. میر داسې وایي:
There are fewer young laborers available, therefore labor costs, especially in the urban centers such as Shanghai.
د ځوانو کارګرو شمیر کم شوی دی او په همدغه دلیل د کارګر لګښت هم لوړ شوی دی، په خاص توګه د شانګهای په تیر ښاری سیمو کې. دغه مسلې ته په کتو سره د چین هغه پالیسی چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې تعقیبوي او هغه دا چې د کارګر د ټیټی بی په مرسته نورو هیوادونو ته صادرات کوي نور کار نه ورکوي. د چین لومړی وزیر لی کیګیانګ دغه نوی پلان منظور کړی دی او د نوی پلان تمرکز پر دی دی چې د چین پر سترو ستونزو باندې کار وکړي، لکه د لوړې کچې ټکنالوژي او قوي نړیوال برانډونه چې دغه هیواد یې اوسمهال د کمښت سره مخ دی. دغه راز دغه هیواد د انرژي پر غیر مؤثر لګښت باندې هم کار کوي او غواړي چې داسې ټکنالوژي جوړه کړي چې په طبیعي انرژي باندې چلیږي تر څو د چاپیریال په برخه کې هم پاملرنه وسي، ځکه چین د اقتصادي فعالیت په مخه په دې تیرو څو لسیزو کې د خپل چاپیریال د ککړتیا موضوع د پامه غورځولې ده. په هنګ کانګ کې د ای این زی د څیړنیز مرکز څخه اقتصاد پوه ریمون یانګ وایي چې د چین اوسنی پلان پر ورقو شمل میږي، خو دا چې دغه هیواد به وسی کړی چې دغه پلانونه عملي کړي دا به د وخت د تیریدو سره مل میږي. هغه داسې وایي:
And obviously we need to the government to open up the market for foreign access.
ظاهراً حکومت ته پکار ده چې بهرنیو پانګاچونکو ته لار هواره کړي او خصوصي سکتور ته په اقتصاد او نورو سکتورونو کې زیاته ونډه ورکړي. په اقتصادي چارو کې د حکومت د عدم کنټرول پاک لاس ذکر شوی دی، خو باید خصوصي سکتور پرېښودل سي چې کار وکړي، خو په دې اکله په سند کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. یانګ وایي چې دغه راز تدابیر کېدای سي چې د بیلابیلو حکومتي اعلانونو په مرسته په راتلونکي کې د حکومت د نورو ادارو لخوا په ډاګه سي، لکه د چین د ملي پراختیا د ریفورم کمیسون کولای سي چې نور تدابیر اعلان کړي. د چین د شنوا رسمي خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې دغه پلان به د مارکیټ پر اساس پلي کیږي، خو کنټرول به د حکومت له لوري وي او په پالیسیو کې به یو لړ ژور او بنیادي اصلاحات راځي چې د چین د دې ستر اقتصادي پلان سره مرسته وسي. په داسې حال کې چې ځینې برخې ښایي د تحقیق او پراختیا په برخو کې د حکومت ملاتړ او تمویل ته اړتیا ولري، یانګ وایي چې دا ډیره مهمه ده چې آزاد مارکیټ ته وده ورکړل سي چې نوښتونه رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې د حکومت پریکړه چې لس سکتوره یې خپل پر سر انتخاب کړي دي کېدای سي چې د خطر ډک اقدام ثابت سي. یانګ داسې وایي:
The government actually needs to do is to cultivate an environment and to allow the
هغه څه چې حکومت ته پکار ده چې وایي کړي دا دی چې یو داسې فضا رامنځته کړي چې آزاد مارکیټ په مناسب وخت کې په خپله بیلابیلو صنعتونو ته وده ورکړي. په بیجنګ کې د ټکنالوژي د انسټیټیوټ یو اقتصاد پوه هو ژنګ دو وایي چې په داسې حال کې چې د چین پلان چې غواړي ځان د نړۍ د فابریکې څخه په یو تولیداتي قوت بدل کړي ښه پلان دی، خو اندېښنه لري چې حکومت په خپاره شوي اقتصادي پلان کې خصوصي شرکتونو ته لږ پاملرنه کړې ده. هو زیاتوي چې هغه اندېښمن دی چې چین به هڅه وکړي چې د دغه هیواد پر حکومتي شرکتونو باندې زیات تمرکز وکړي او خصوصي شرکتونه د پام وغورځوي. هو داسې وایي:
د خصوصي سکتور پراختیا وده ډیره مهمه ده او همدغه خصوصي سکتور دی چې نوښتونه رامنځته کوي. خصوصي سکتور دی چې خلاقیت رامنځته کوي او په هغو شرکتونو کې چې د حکومت مربوط دي هلته خلاقین نه بلکې حکومتي مامورین کار کوي. د چین څخ 2025 په نامه اقتصادي پلان د و درې مرحله ای پلان لومړی برخه ده. چین په پام کې لري چې په 2040 کال کې یو ستر صنعتي او تولیداتي اقتصاد سي او نورو اقتصادي قدرتونو سره ځان برابر کړي.
شنایانو د ادبی دیری د پروګرام قدرمن اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. نن مو د شنایانو د ادبی دیری پروګرام ته د خوست ولایت نه ځوان شاعر فرید الله قربان مل مکړه دي. تاسو ټول نه مننه کوم چې پروګرام کې برخه اخلي. فرید الله قربان ورو ستړي مشي په خیر راغلی پروګرام ته. زمونږه غاوري فرید الله خان ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم د دوی سره به تلیفوني تماس به نوی ټینګ شوه. دوباره به دوی ته زنګ ووهو که پروګرام اوري فرید الله قربان. نو دومره وکړئ چې بس زنګ به درته تیروو، تاسو ګوشکه واخلئ او په خپل وخت پروګرام ته راشئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خپل سیمه کې داسې ځوان شاعران پیژنئ چې پروګرام ته ندی راغلي او علاقمندې لري چې پروګرام ته راشي. نو کېدای شي چې دوی یا په خپل نمره راولېږي او یا تاسو د دوی نمرې راولېږئ. په نوبت موږ کوشش کوو چې دا کسان پروګرام ته راولو او زیاتره وخت دې پروګرام ته چې څوک راځي موږ د دوی په وسیله د دوی خپل نمرې اخلو او پروګرام کې میلمه کوو. د فیسبوک دا اوریدونکو نه مننه کوم. دوی خپل پوښتنې لیکلې دي او وایي چې کله فرید الله قربان راغی نو زموږ پوښتنې ورسره مطرح کړي. نو زه به وګورم چې د پروګرام تر اغلې ده کنه. فرید الله قربان ستړی مشي په خیر راغلی.
زه یې ته مننه او زه ډیر بخښنه غواړم دا ټلیفون کې کته شو تاسو غږ ما ته نه راته او هیڅ شو غږ ډیر مننه. زه ټول او دونکو ته سلامونه وایم تاسو ته ډیر زیاته مننه.
تاسو نه مننه. ټلیفوني مشکل شته دی اوریدونکو پویږي هغه څوک چې دایمي اوریدونکو دی ټول په دې باندې پویږي چې کله کله مونږ مثلا میلمه دوه درې ځله معرفي کو خو د میلمه سره تماس نه ټینګيږي یا ټلیفوني مشکل وي یا غوی ته کوم بل مشکل پیښ شي چې نشي کولای پروګرام ته راشي او د ټلیفون د ځواب وای. په هر صورت بس د دوی نه مونږ د معافي غواړو او سلام وکړي. ستاسو په اړه کې فرید الله خان دومره مونږه معلومات لرو چې یو څو وخت کې شعر او شاعري کوي، شعر او شاعري سره ډیره مینه لري، اما اوس په دې خپل شعرونه نه دي چاپ کړي، درست؟
او بالکل هم داسې ده. زه خود هغه 13 کال کېږي چې شعر لیکم او دا د شعرونو مشاعرو او ادبي غونډو کې کېنم. نو تقریبا د 13 کال کېږي په دې برخه کې کار کوم. هغه وخت چې لا په خوندي کې ومه شعرونه مي لیکل، لاغې نو ورسته دغه سلسله هم داسې سره روانه ده.
ښه، نو غون کړي دي ټول شعرونه خپل مګر چاپ ته د لانې دی ورکړي، نو کوم نظر بل لري چې ولې؟
او دا صدا چې زما خو د ډېرې شعرونه چې دي د خوست کې ډېر مجلین چپ کیږي، د هواد په نورو ولایتونو کې چپ کیږي، اوس خو دا د انټرنیټ واغښتا سنتیاشتا نو اکثره شعرونه مې چې دي هغه په مجلو کې چاپ شوی دي، مجلو کې بار بار چپ کیږي راځي التا، خو د کتاب په شکل مې نه دي چپ کړی. یو ډېر ستونزه نه و، خو هغه زما شخصي هغه دا و یو دوا درې کال مخکې مې دا اوټ کړو و چې خپل کتاب دی چاپ کما، شعرونه دی چاپ کما، خو ورسره دا راته معلومه شو چې ورسره پر بلې د سړي شعر چې دی دا نورم په سیخ کېږي. بس نو وجه یې دا و چې زه وایم چې پرېږده دا شعر چې نورم ښه شي، سړی نورم مطالعه مو کې د نورو خلکو شعرونه مو ګوري. نو یو وجه یې دا ده چې تر اوسه مې لا شعرونه غوړي کتابي شکل نه دي چاپ کړي د نیغت خو په دغه مجلو کې په مختلفو مجلو کې ملګری شعرونه رانه اخلي چاپ کیږي اوس کې دلته ډېرې مجلې چاپ کیږي په نورو سایتونو کې په دې شیانو کې شعرونه راځي بیا
نو دوی به درته وایي چې هر شعر نه بروسه دوی درته وایي او ارزیابي به خپل کوي هغه څوک چې په شعر باندې پوهیږي چې شعر کې دومره پرمختګ شوی دی دغه شی په کې ښه شوی دی او دغه صنعت د شعر زده کړې دی نور خواري موکه پلوندر د خودستان سړي ته وایي او همدغه د دوستانو خبرې دي تفسیری دي چې په یو کار کې سړی پرمختګ کوي چې دا ډیره مهمه ده او خوشبخت هغه سړی وي چې خود دوستان او آشنایان ولري په هر ساحه یا هر علم کې یا هر څنګه کې چې ډیر خود دوستان پکې ولري چې سم نظر ورکي او سړی سم لارې ته برابر کی مننه کوم تاسو نه چې دا خبره مو کړله زه غواړم هم دا اوس مخکې دي چې کچا فرزن په فیسبوک کې تاسو شیرونه نه لوستي تاسو د شیر یو نمونه واوري چې تاسو و پیژني نو بیا به د خیر خپل مجلس ته ادامه ورکو مهرباني وکړه
سترګو زبره یو شیر وایم البته غزل دی
ها
اخیسته وي د کوم خایز جذبې په هېدې ته اخیسته وي د کوم خایز جذبې په هېدې ته لگان چې په ځان کې ورکه دې په هېدې ته غختلې دې په غې کې و د چا د نور حصا چې داسې براتول شولې شپې په هېدې ته یو ناز بشي اخر د بے پامی د اظهار غږ یو وخت به درته وای چې اے په هېدې ته زه هېر دې پکې را وستم د یا تر نظرګا زه هېر دې پکې را وستم د یا تر نظرګا آشنا د محبت په حافظې په هېدې ته بغیر لطاب زو مد در د منزل لوره خبور تاب نه ویل په دې په هېدې ته ورسته ای بای که دای فکره بمی خودای بدخو تناکا خوبان و یو راز بمی کدی پوشتی
خواه دیر تشکر دیر اما نه دیر کل غزل بو دا غزوان شاعران عموما چې پروګرام ته راځي زیاتره دوی وایي زمون غزل خوښیږي ځکه چې موږ ته غزل لیکلو ویل نسبت نورو شعري صنعتونو ته اسانه ښکاري او دې کې زمونږ شعر راوکیږي پخیږي او پکې خپل لار پیدا کولای شو مننه تاسو نه چې خپل غزل مو لسو قدرمن اوریدونکو نن د آشنایانو د ادبی دیری د پروګرام میلمه د خوست ولایت نه ځوان شاعر فرید الله قربان دی منګه د خبرونه تر اوسه ده کته سه هم خپل سیمه کې داسې ځوان شاعران لري چې پروګرام ته نه راغلي نو کولای شي پروګرام ته ټلیفون وکړي زمونږ د ټلیفون نمبر د ام داوس 202 شپاګیاونه یو دیش شپاګ دیش نو زه غواړم چې د ځوان شاعر نه دا خبره واورم چې د خوست د ولایت د کم کلی کور دی تر کومه حد چې موږ ته معلومه ده د خوست په ولایت کې نام خدا د نور ولایتونو غوند ډیر زیات ځوان شاعران دي لیکوالان دي لکه څنګه چې د خپل او سوشي بمخ کې ویلي چې زخت ډیر مجلیل ته چاپیږي پونتون دی تلویزیون دی د پروګرامونو کمې نشته د انټرنیټ خلا پټولو باندې دي چې هر څوک اوس یو فیسبوک پانه لري د خلکو سره تماس لري خپل ساحه کې کار کوي فرید الله خان قربان ورو بیرته لکه چې پروګرام ته راغلي دي خیره که څنګه
او بالکل بس نو دا ټلیفون کې کا وخت نه وختون زتي نه دا چې دا غوډون چې مو به او بالکل لا فکر شو
د خوست بولایت کې کم د کم کلی کورې
زه خو اصل نه د تنوی یما د تنوی کوم ولسوالي چې دا غه کې د نریزي کلی خو اوس دلته د مرکز کې اوسېږو خوست ښار کې اوسېږو مرکز ته نږدې تقریبا د 2 کیلومتره کې اوسېږو او اصل نه د تنوی د ولسوالي یما د نریزي کلی
ها ها نو یعنی البته ژوند سختو که څنګه یا د دې لپاره راغلی چې نور کار لري ولې د خپل کلی کور پیخه
دا سیوا چې دا خو نو زمانه مخکې خبره ده چې هغه وخت موږ لا پاکستان ته تللو نو مام بیا اکیډمو مالته پاکستان ته تللی ډیره تقریبا د 15 کالو مخکې خبره ده هغه وخت دې چې ډیر کوڅه او بس اوس دا د خاطر ډیر بلد شې یو ولتم وخت نه وغځو مریضوندی کې خوبه دی یالتم جو ډیر وخت کوم مدل کا کار کې ډیر وخت کار کې پاتې کیږي. بل خبره ده چې نسبت ولسوالیو کې هغه د ښار ژوند چې هغه د نسبت ولسوالیو ته یو تخم دی، هغه د تعلیم په لحاظ هم کړی دی، پوهنتون ته هم ځمه، نور درسونه وایم او کاروبار هم دی ښار کې. نو دا وجه ده چې اوس خلک ورځ تر بلې هغه ښار ډېره مخه کوي، ځکه دلته کارونه هم وي او دغه د ښوونځي یا د پوهنتون دلته اسانتیا هم ډېره وي.
کوم پوهنځي کې قربان وروره؟ زما خبره دا مال د پونتون د جزې تاسو فیس ورکوي پیسې ورکوي که مفت دی سبق؟
نه نه، دا خو همداسې دولتي پونتون دی، شیخ زايد پونتون ډېر لوی پونتون دی، نږدې 15,000 محصلین لري په مختلفو پوهنځیو کې، او دا اوس خو د هېواد دریم څلورم پوهنتون دی، نو ډېر یو لوی پوهنتون دی. استادان هر څه پکې ډېر هر څه ډېر ښه خدمات پکې وړاندې کېږي. نو هلته دولتي پوهنتون دی، بس خلک د نورو ولایتونو خلک هم راځي دلته چې کوي، خپله د خوست خلک هم دي.
ډېر ښه، ښه، ډېره ښه خبره، مننه تاسو نه. تاسو ویلې چې د شیخ زايد پوهنتون کې د ادبیاتو د پوهنځي د دریم صنف محصلې یو اوریدونکي په نامه د عبدالهادي مجرو په فیسبوک کې لیکلی دی، مونږ ویلو که سوال لري ویلې کې، نو د لیکلی دی چې وای زه د قربان صاحب نه دا پوښتنه لرم چې ادب د ادب لپاره د ده په نظر څه معنا لري؟
خبره داسې ده چې دغه خو یو لوی بحث هم دی. رودي صاحب هم په دې باندې هغه خپل ډېر مشهور کتاب ادبي څېړنو کې ډېر غږېدلی دی، هغه د ادب کې کومه د التزام مسله چې ده په دې باندې ډېر بحث کړی دی. دا داسې یو په اصطلاح کې ووایم لږ جنجالي غوندې بحث هم دی چې تر اوسه یې که څومره یې ملاتړ دي هم دومره خلک یې بیا په مخالفت کې هم ولاړ دي. خو زه دا وایم چې که دغه دواړه ترمنځ دغه یو تناسب وساتل شي، نو زموږ دغه ادب به هم داسې په مخ پسې روان شي. یو وخت کېدای شي دې ته اړتیا وه، مثلا کله چې په پخوانیو شاعرانو کې هلته کېدای شي په شعر دومره پرمختګ په شعري کالبونو کې یا په نورو شیانو کې نه و شوی، هغه وخت به ورته اړتیا ډېره وه چې ادب دې د ادب لپاره ولیکل شي. خو په اوس وخت کې زه وایم چې که یوازې موږ دې ته کینو چې شعر یا پولویا کې هنر د هنر لپاره ځنګړی کوو یا ادب د ادب لپاره ځنګړی کوو، دا به نو یو ورخیز کار وي، او زموږ دغه د ادب پرمختګ به هم یو څه په اصطلاح وځنډوي، یو له ټکنۍ به وي. او پاتې شو هغه ادب د ادب لپاره، په حقیقت کې خو سړی باید هم داسې ووایي چې دغه یوه ښه نظریه هم ده، لکه دغه د حمزه صاحب بعضې شعرونه یا د نور لویو شاعرانو شعرونه، د غنی خان بعضې شعرونه، هغه چې د ادب لپاره ویل شوي دي یوازې هغه دی د نورو په نسبت ډېر قوي دی، هغه شعرونه اوس هم تلپاتې دي او له نورو نه ډېر قوي شعرونه دي، لکه د حمزه بابا دغه بیل چې راځه چې د شعر چې دی راځه چې یوه جوړه په جنګړه په ځنګل کې. نو اوس هم لیکوال وایي، کره کتونکي وایي چې دغه او شعر کې هغه ادب د ادب لپاره خبره ده. نو د حمزه بابا ټول شعرونه به ښه شعرونه وي، خو دا شعر یو ځنګړی مقام لري تر اوسه پورې. خو زه دا وایم چې یوازې موږ شعر دې ته ځنګړی کو، یا په لویه کې هنر دې ته ځنګړی کو، زموږ هغه هنر کوم بل رسالت چې دی هغه چې پیغام موږ ورته وایو، دا به له موږ نه بیا نیمګړی پاتې شوی وي. یعنې موږ به ټولنې ته څه نه یو ورکړي. په داسې حال کې په پښتانه ټولنه کې اوس هم هغه شاعر ته په هغه لویه سترګه نه کتل کېږي، په ښه سترګه ورته نه کتل کېږي، او په یو ډول دا تورونه هم پرې لګول کېږي چې شاعر چې دی ګواکې دوی په ټولنه یو غلط لوري ته رهبري کوي. نو زه دا وایم چې که موږ هغه د عامو خلکو د فلسفي خرش سمه شاعري ونه کړو، سم هنر ونه پنځوو، او دغه د شاعرانو ترمنځ او د ټولنې ترمنځ به دغه فاصله لام پسې ډېره شي.
ډېره مننه، کافي معلومات هم ورکړل. کور دې ودان، غواړم ستاسو د شعر کومه بله نمونه واورم. اوریدونکو به هم وایي چې خبرې ډېرې مه کوئ، یو څو شعر ولولئ چې شپه ناوخته ده، مونږ غواړو پس یو دقه مطبق خوشحاله تیر شي، دا د ورځې ستومني مو ووزي.
بالکل یو بل غزل دی ز تنهایی را سره به اندازې خپګان دی
ها
ژوند می په سر ایخه د هر ویښې دې خپګان دی دا دې وسیم شوا نو څه د هر احساس هم زولې توا په چا باندې د مور د جنازې خپګان دی بند شي خلاص شي د غم باد یې آرام اخیستای بند شي خلاص شي د غم باد یې آرام اخیستای کله راځي چې نه د کور په دروازه خپګان دی هغه شاعر د عجیب کیفیت راز راستوري هغه شاعر د عجیب کیفیت راز راستوري خڅو کوهيږي شعر د لفظ کده معنی خپګان دی زما د خود او به خدای کی خباریکه کیسه زما د خود او به خدای کی خباریکه کیسه هغه د نتو به خپګان اوس د توبه خپګان دی د هغه شپې د خوشحالی اوس به اخلی رانا قربان نن لکستا غی ګرانز دی خپګان دی
تشکر ډیره مننه وګورو چې اوریدونکو هم سوالونه لري سوي سو کسانو ټلیفون کړی دی نوبات نیولې ده د یو سره به وغږیږو تاسو مې ربني وکي د ارزین نوم چې ټلیفون کړی دی د امریکا غا غشنا رادیو د پروګرام کې شامل خپل سوال دی وکړه
السلام علیکم
وعلیکم السلام زما
د نیلم شنه پښتنو چې د خپل چا شعر دی را خوخوي
د چا د کوم شاعر شعر خوښ نه دا سوي
او د چا شاعر دی خپل خوخوي
ها بس هم دا سوال لري مخ ته دی ښه بل سوال لري
غزل
خو ډېری وای غزل خو ممدید غزل د پاره راغلي دي چې غزل وای پروګرام وره اخره پر به نور شیرونه غزل وای ښه کور دی ودان مننه ښه نو ساسه دی په مخه خای فرید الله قربان وره د دوی فرمایش خو دی واوري دي کنه
او ډیر ما دې ملګری نه چې پښتنه یو کاغه د شاعر پښتنه یو کا دا ډیر وخت د پښتنه کیږي نو سړی داسې یو طرفه کا زوتم نشکه ولې ک شاعرانو ډیر دي هغه د ټول شاعرانو هغه د شعر لیکلو لور هم بلا دی لوري
bale bale bale
او زما خپل د حمزه بابا شاعري ډیر مطالعه کړی دا مطالعه کوم یو سم لاغینا ورسره په سرلی صاحب شاعري ډیر علماء او رښتیا هم په پښتو کې د حمزه بابا او پسرلی صاحب شاعري کې دا د بجوري شاعري دا او قصوم ډیر ولستل شي بیا هم کومه دا شاعري د چې دخي بتل پاتې دی او دا چې یو شاعري چې سړی بار وخت نه وي کتر زده کولای شي
ښه غزل فرمایش خو ورکړې دی بیا به د خیر سره غزل ول ولي ما یو سوال درلود هغه دا چې په خوست کې اوس ډیر ځوان شاعران شته دي چون ته په هانتون کې یو تاسو ویلل تاسو په هانځي دي اتمن به دي کې جنکیم سبق وایي خزه شته دي شاعران یې لا کوم رچ ناری نه دي کوم رنه یو سوخ وایي کنه
او بالکل ماسلینې به خوشتا جنکی مالته دي پانتون ته ودلته جنکی یو خوانځین دي او په ډیر لوش مېر کې دلته د بکری کې د الکان په څنګه د نکیم شتاګه د لپاره خوندګری خوندې دي پنتون کې مشتا خو دغه به شیر برخه چې دا د لګن ګډي دا کړي چې موږ د ټولنی سیستم دی راغلي د دنیا او رواجونه خو اوس په خوانه د حالت یو څه بدل شوی دی د غتیر کال په خوښ کې دوا او ټولګي چاپ شوی دی هغه چې د خدو شاعري و ځنګړي ټولګي چاپ شوی او په وخت نه وخت نورم شعرونه په مجلو کې چاپ کیږي او اوس خدغه د فیسبوک لري د جنکو شعرونه خبرې دي نو دا حالت د پخوانه یو څه تغییر کړی دی یو خطر باندې روان دی او خو هغه شاعري چې دا زبا خواندي د خپکیږي نه او د دوی ګرامم نه دي ځکه چې دوی د فارغ مطالعین دومره زمينه نه د مسایده لکه څنګه چې سړی د فار مسایده هغه اوس ته خوښ کی چې کوم شعر د خزو له خالي کلکی هغه به دومره کوي شعر نه وي دومره ښه شعر بنوي لکه هغه د سړی یو شعر خو بیا هم شکر دی دا غلط ورس پر بل شي کیږي هغه هم دې ته متوجه کیږي چې یوازې شعر هنر ادب دا یوازې د سړی نه دی په دې کې د خزو برخه هم شته نو شکر دی اوس دا غلط ورس پر بل
ډیر ښه تشکر یو بل اوریدونکو بل سوال کړی دی د دنوم د هجرت الله وطنیار وې د شعر لیکلو عمل موسدی ول شاعر شوی خو خیر ته خبره تاسو مخ کې وکړه آثار لري کنه لري دام تاسو وخت جواب ورک مګر بیا هم ک د سه لند مګه کوي معلومات ورکوي فرق نه کوي ځکه ما یې نوم واخسته دا باید ووري چې جواب تاسو ویلې ښه
او دا د شعر لیکلو خبره چې دا ما ته یو کتاب کې ملستلی وو چې یو لوی عالم د پاره یو څوک وره دی د پاره چې د شعر وګوري او نو پښتنه وکړي چې زه شعر ولیکم یا نه ولیکم نو هغه وايي ورته وویل چې که بغیر د شعر نه ژوند کولای شي نو هیڅ اړتیا هم نشته شعر مریته خو زه به دومره مبالغه پکې نه کوم خو خبره دا ده چې زموږ سره د پښتنو تر ډیره بریده د پښتنو شعر چې دی د دوی هغه د مایوسۍ او د دوی هغه د تنګ ژوند او د دوی دغه د مشکلاتو زیږنده دی او دا طبیعي خبره هم ده کله چې انسان په یو ډول مایوسه کیږي یا په اصطلاح نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي دغه شعر نور په ټوله کې هنر کې دی د دې د اظهار لپاره یو ښه وسیله هم ده نو زه خپله تجربه کوم زم شعر ډیر وخت په دې لپاره لیکم چې مثلا هغه د خپګان هغه یو تسلی په کومه او نو د نثار نه ورته پام شوی نه دی چې لمړی یو کې همدغه علاقم داسې وو څنګه به واغې وخت وسمره
اوس په دې لای چې څه چل دی اوس په دې لای ښه ستا په اجازه تاسو کوم نظم ولې د شعر کمبل ډول ولې یا غزل ولې ذهن کې دا خبره وساتې زه دی اوریدونکې سوال اورم او دا هم واره چې سوې څه سوال لري د آشنا رادیو د امریکا غږ د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام دی او په پروګرام کې شامل دي هر څوک چې نوم دی واخله سوال دی وکړه ستړي بشي زه خاله خوږه
شهزاده درانی د خلکو نه تنظیم
درته ولای شهزاده درانی د بلخ د ولایت نه
او
ښه درانی وروره د بلخ نه چرغلې نو څه وې
نو دا وایم چې د شاعر چې هر شعر دې ښه خوښي اما غ شعر ماته وای او دا ایت چې هغه چې دا رنگ موبایل دې دې دا غبا دې ما موبایل دې دې څه خبرې خبر
څوک پوینه شو ما مقصد دې سو څنګه
دا ایت چې هغه چې ورته وای دا رنگ موبایل دې دې
دا اوس چې تا ټلیفون یعنی تا چې ټلیفون کړی دې دغه ټلیفون باید دوی اوچت کې در سره وغږیږي دا زنګ چې دی وهلې ښه نو ښه زه د دې ځنه مرته ویلې شم زه تاسو ګورې زه سوال درته په مخه دی ښه ګوشه کده مګده هغه به در سره وغږیږي یار څوک چې تانه به پښتنه وکي چې ته څه وایې زه به خپل مل مسره وغږیږم ستاد مخ ته ښه مخ ته دی ګلونه قدر من اوریدونکو د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام چلاند نن د خوست ولایت نه ځوان شاعر فرید الله قربان د خبرونه میلمه ده او د بلخ نه شهزاده درانی چې ټلیفون کو فرمایش ورکو چې خو شعر ته وایې نو قربان ورو ته تاسو خود دوی فرمایش هم اوریدو زمونږ د غبل اوریدونکو فرمایش ده هم اوریدو خو به دا وی چې هم د غزي کې تاسو خپل یو شعر دوی ته وایې
بېلکل ډېر مننه دی اوریدم چې نه چې ځانګړي کړه او دا شعر غوښتنه یې کړې و دا یو شعر دی توا ژوند الی اظهار د خودخواهی دی د انسان چې هر یو کار د خودخواهی دی د چا نوم ته دانا و نا خورې کا په تسبو کې د دا تار د خودخواهی دی کده بل لپاره وی شد ګل څنګه لاس کې وچا کده وار د خودخواهی دی لکه گرد می دی باد هر خوا ته یوسی لکه گرد می دی باد هر خوا ته یوسی که هوس می را بیدار به خود خواهی دی نن می تول جهان پسترگو که را تول دی نن می تول جهان پسترگو که را تول دی د عشق سا جب خمار به خود خواهی دی بلاگانو پک زر بچی را لوی کرل بلاګانو په کې زر بچی را لوی کړل موږ اوس پوښو چې دا خار به خود خواهی دی
ښه ډیره مننه ستاسو د کور ودانی زمنګ یو بل محترم رور په فیسبوک کې تاسو ته یو سوال لیکل دی وای چې ننګرهار نه تاسو ته سلامونه وایم احترام مې ومني او وای چې دی یو شاعر حماسي شعر د وطن د اوسنۍ حالاتو ته چې وګوري وي د حالاتو سره مرسته کوي او که کینو د شاعران یا تاسو ولې حماسي شعرونه نه دی ویلي
ډیر زیاته مننه دې ملګری نه پښتنه کوي کوم دا پښتنه پر ځایم دا خو زوایم چې
زبد د دوی نوم واخلم فکر کوم چې ما د دوی نوم ذکر نک محب الله سرګند ورور دا خبره کړې ده ښه
نو که دا مطلب ریښتیا ما دا حماسي شعر وی نو حماسه خو چې دا هغه په کاروم دا او په پښتو ادب کې ډېر زیات وایل شوی او ما سوال شوین دا خوشحال خان خټک چې دا
په شهرت کې د په لویوال کې د هغه د امکې یو لوی لاسوم دی خو کله د مقصد د غدي ووس وخت د غتیرو کالونو کې دین شیرونه وایل شو لغه د شیر په نامو شوار وایل شو کله د مقصد هغه وی نو زه خوایم چې هغه خو زما د وطن پوره نه ده او طرفدار یې نه ما زه وایم چې کا مخ شیر لیکو دا شیر دی ولي کو چې کهیت نوی اغا الفاظ خود هنری وی او زمگ موضوع دیم هنری وی الفاظ دیم هنری وی او نو خیر دی کمگ اغا دی وطن دا پارم لیکو او دا سید شایر بنوی چه دی وطن دا نینه دی وطن دا در دی خلکو دا در او ټول کې شاعر چې دی هم دغه خلکو شاعر دی دغه د وطن شاعر دی نو زه وایم چې زما شعر کې بزو دا نه وایم چې حماسي اړخ به پکې کنه یو پکې راغلم نو هغه ملګری او لستون کې وای خو هر شاعر چې دی برخه کې کار کړی دی خو خبره دا ده چې هغه د ځینې شعرونه چې دی په اصطلاح ډیر لوس به یا به موږ ورته شعار وایو خو ځینو چې دی دغه کاروم د هنر په جامه کې کړی دی هغه لوی خلک هم دی او شعر یې پاتې شوی دی نن یې هم خلک ولولي نن چې د خوشحال خان خطک شعرونه بار بار وستل کېږي خلک ترې نه تنګېږي نو زه وایم چې د هغې نه لوی حماسي شعرونه به د بل چا نه وي نو دا خو ښه خبره ده او دی ویل شي او ما به هم ویلي اوس مې ذهن ته داسې شعر نه راځي خو اتمن په دې دومره ډېرو شعرونو کښې به داسې ډېر شعرونه وي چې رنګ دی حماسي وي
ډېره مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا راډیو قدرمنو اورېدونکو نن د آشنایانو د ادبي دیرې د پروګرام میلمه د خوست ولایت ځوان شاعر فرید الله قربان دی د خپل شعر او شاعرۍ په باره کې معلومات ورکړل د څو غزلې ولوستې د نمونې په طور که تاسو فرمایش لرئ نو کېدای شي چې پروګرام ته زنګ ووهئ زموږ د سټوډیو د تلیفون نمره ده 202-619-1-16 کور مو ودان چې پروګرام کې برخه اخلي دا ستاسو خپل پروګرام دی او همدې لپاره دی چې یو ځوان شاعر په خپل فکر او نظر د شعر او شاعرۍ په باره کې وغږیږي او تاسو بیا د خپل فکر او نظره پوښتنې وکئ او که انتقاد یا نظر لري بیان کړئ ساسې په فکر د پښتو شعر او شاعرۍ کې همدا اوس زمان څه نوښتونه په کار دي چې شعر نور هم ښه شي داسې کوم نظر لرئ فرید الله خان
او بالکل هغه خبره دا ده چې اوس خو تقریبا دغه نوې شاعري چې ده د تیرو څو کالونو شاعري چې ده دا خو په یو لحاظ که ووایو نوې هم ده او خو دغه نویوالی تر ډېره بریده زموږ په هغه الفاظو کې دی زموږ دغه نوي ځوان ملګري شاعران چې دي هغه چې د هر ځای دي زه چې د دوی دغه شعرونه د خپل نظره ګورم ډېر وخت په کښې هغه نویوالی چې دی هغه په الفاظو کښې دی
یعنې مضمون محتوا یو شی ده
او هغه مضمون یې تر ډېره نه دی بدل شوی خو یوازې الفاظ ورته بدل شوي دي مثلا د اوس په لنډ بهر کښې ډېر شعرونه لیکل کېږي یا مثلا پخوا یوازې یوه مطلبه غزل درلوده خو اوس د یوې مطلې په ځای کېدای شي درې یا څلور مطلې هم ولري یوازې وروستی باید چې دی هغه مکتبې نورو ټولې مطلې وي دا ډول شعرونه هم په دې غزلو کښې ولیکل شول د مضمون په لحاظ هم یو څه کار وشو نویو ملګرو دې ته کار وکړو هغه د نورو ژبو تاثیر به هم په دې کښې وي هغه د ژباړو تاثیر به هم وي او دغه اوس چې دی خلک د نورو ژبو سره هم بلد شول هغه د نورو ژبو شعرونه ډېر پښتو ته ترجمه نه شول خو په همغه ژبو کښې وایي لوستل همدغه پښتنو لوستونکو پښتنو شاعرانو نو دې هم یو ډول نویوالی زموږ پښتو شعر ته وبخښه مثلا پخوا کښې دی یوازې همدغه محدودې خبرې کښې دي خو په مختلفو اړخونو کښې دي اوس هغه خبرې چې دي یو څه نوې شوي دي په دې کښې به دا ستونزه وي چې اوس هم مثلا زموږ هغه د لنډیو تاثیر به هم زموږ په شاعرۍ باندې وي د فلکلور تاثیر باندې وي او د لویو شاعرانو تاثیر باندې وي خو دا خو یو طبیعي خبره ده چې د خوشحال رحمان بابا حمید مومند او حمزه بابا د دغه د تاثیر نه خلاصېدل هم دومره اسان کار نه دی خو د پخوا نه دغه کار اوس بدل شوی دی ملګري دې ته پام کوي چې خیر دی لږ خبرې دې وکړي په شعر کښې خو نوې خبرې دې وکړي نو زه وایم چې یوازې د الفاظو نویوالی په کار نه دی په دې برخه کښې که د مضمون په نویوالي کار وشي د موضوع په نویوالي کار وشي دا به نو ډېره ښه وي
نو تاسو په خپله داسې کوم شعر چې هغې کښې دا کوم نظر چې لري په کښې وي او خلک یې د نمونې په ډول واوري لرئ
زه خو به بېخي دغه دوا به نه کوم ځکه دا ډېره لویه دوا ما ته بریښي په دې باندې ډېر لوی لوی خلک اوس هم
زه به خو خیر یو کوشش خو به دې کړی وي که نه په هر صورت
او بالکل نو زه خپل شیرونه لیکم په ټولو کې مدام هڅه دي چې دا شیرونه ولیکم چې هغه نړیواله کوتي بیا هغه خپل نو زبا یو بل غزل وایم لستون کې بیا پرې کړو چې
درست دی ښه سیده ام دې د پاره د پروګرام چې شاعر خپل شیر وای خپل نظر ورکی هغه بیا په قضاوت کې کنه قضاوت خو هغه کې هغه خو زموږ سپلاس کنه دی ښه
او بالکل هم دا سیده نو یو شعر دی هغه کلابه می اخر د زندگی زور و بکری پرېګ دا چې خوشاله یو سره اور و بکری موږ یو بل تغاړه وتی باران کې شه بدا موږ دی خې غلی یو لدغه کیف شور و بکری د دې نړۍ د راج کې س جوړل دوه ټکو نا د دې نړۍ د راج کې س جوړل دوه ټکو نا نیمه نړۍ سپین و بکړه نیم به تور و بکری تا محبت بما په هر حالت لتن دي ساتي تا محبت بما په هر حالت لتن دي ساتي دا مې یقین دی چې له حد بزما د ګورو بکري دانو د کومې عاطفه اظهار د یا خالقا دانو د کومې عاطفه اظهار د یا خالقا چې تر روان شمل ما حل د مورو بکري ژوند د پسترګو کې سپه د امن او خوځوا دا غر مغر مو وطن په هر لور وبکړي
ها ډیر تشکر او بخي فرید الله خانه تاسو غیر غزل او د شیرونو نور ډولونه هم لري وای یو مومن زیاتره غزل ویل ها
او ما وسم دا فکر کوم چې زما سره اوس خو تقریبا ټول غزلې دي او لیکلې مې دي خو تر ډیره زما شاعري چې دا ملګری ور سره بلد دي نو غزل ډیر لیکم او دا اکثره زموږ د غد ملګرو حالوم د دې چې په نورو کلوبونو کې دومره ښه شاعري نشي کولای د دې وجه دا نه ډیر وخت ملګری دا فکر کوي هغه څوک چې شعر نه لیکي چې غزل دې نورو کلوبونو ته ډیر څوک دی زه وایم چې غزل له نورو ډیر ګران دی خبره دا ده چې موږ لومړی یو غزل سره مخامخ شوی یو ما غزل ولو مثلا چې زما لومړنۍ مطالعه په شعر کې واغه د غزل وو کله خوشحال خان خټک وو کله رحمان وو کله ارتوا نو دې تفسیر باندې نو زما خپل آزاد شعرونه شته خو زه دومره تر راځي نه یم لکه د غزلونه چې یم
ښه دا خو شو د شعر او شاعری او د غزل برخه او د دې هنر برخه نثر کې بیا څنګه سي نثر لیکلو کې نثر د خوخیږي چې شیلي کې یانه چون محصل
کنه او محصل ما نو حتمی دا اوس چې دا په پښتو کې دا واستون زم دا لوی لیکوال لوی کرکتون کې ادبي چې موږ ډیر کار شیر ته کړای دی بلکې نثر ته مکار نه دی کړای خو دا واستون زه چې دا اوس تر ډیره بریده حل شوم دا اوس په دې په دا تیرو کلونو کې تقریبا په زرګونو کتابونه ولیکل شو او هم دومره تعداد وم ژباړل شو نظم وخت نه وخت نثرم لیکم ځکه پانتون کې تدیره چې پانتون کې استاد کورنۍ وظیفه ورکوي یا نور موضوعات باندې لیکنه غواړي زه د پاره کتابونه کتل پکاري مطالعه پکاري او لیکنه کولم پکاري دا زه تر څنګه په هنري نثر کې ډیرای وخت د دې ټوټې لیکم مغه دومره بشي بیا باندې شي خو بیا مغه خپل کوشش وکړای دی ډیر داس موضوعات چې موږ په غزل یا شعر کې نو شو وړاندې کولای دا غي پر ځای بیا په ادبي ټوټه کې سړی وړاندې کولای شي او د ګوت په شمار څو لاندې کې سیمې لیکلې دي هغه یو څو دانې خبرې شوې دي او څو دانې لزان سره لرم
ډیر ښه ډیر مننه د معلوماتو دی نو اوس د زړه کې د سي کما ادبي ټوټه دی وی چې یا ودا خیوه نیمه دقیقه یول ولې امخه او کا غزل ولې هم نه خوخه بیا دی وریدون کی سره غږی
ښه نو لمړی ز شیر وایما
ستا خوخه ده کا د بی ټوټه لري وای هم نه خوخه او کا شیر وای هم نه خوخه
زبا د بی ټوټه تر هغه پیدا کما ز کما فکرم نه کوي چې دا د بی ټوټه
دی ته نو وته رسیدي
دا به وایما
ښه
زبا اوس یو بل شیر به وایما
مهرباني
کا غزل دی دام
زا غوریدونکو چې ویلو شعر د ماتول ولې کنه دا غوریدونکو فرمایش په پزې شي ویل ولا سیدا
او بالکل زما د برخه په جهان کې د ما پریګ دی زکه زو ما په ځان کې د ما پریګ دی د وجود وغه مې اور په سوا نخلي د واده په شنه باران کې د ما پریګ دی کتابونه دې د لای راته پراتوي بس نو بخه په زندان کې د ما پریګ دی خار دی بند شي ګرځ بندیز دی د خلکو
کار دې بند شي، ګرځبندیز دې وي د خلکو د بنګړیو په دکان کې دې ما پرېږدي. لیونیم زر زل لیونیم، خدا خلق په بیابان کې دې ما پرېږدي. وخت دې نوره لمن ټوله کړي ورټوله، وخت دې نوره لمن ټوله کړي ورټوله، په ټپا په یا قربان کې دې ما پرېږدي. نو دا غزل و، هیله ده چې په دې اورېدونکو باندې بوج نه شي، ځکه ډېر نه مو ولوستل.
نه خواهش کوم،
خیر، هیله ده چې خوښ یې دې.
مننه. حتما دوی خپله هم غواړي چې غزل او شعرونه ډېر واوري. کله کله دوی وایي ډېر مه غږېږئ، موږ ته د شعرونه وایي. ښه، امید یې ستاسو خبره چې دوی اورېدلی وي او بس کم اعتراض ونه لري، خو بیا هم که اعتراض ولري په دواړو سترګو یې منو. نو د پروګرام پاتې دي فقط یو 15 دقیقې غواړم دی اوریدونکو سره وغږیږم. که سوال ډیر زیات لاندې نو خوشاله بشم. مهرباني وکړئ، د آشنا رادیو پروګرام دی، د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام دی. فرید الله قربان د خبرونه میلمه دی. سوال لري؟
ژوندۍ اوسې او بریالۍ اوسې. د کوټ له ښایسته سارا څخه فضل رحمان لایک له تاسو سره د ټلیفون په اړه کې هم د خدای بخښلی عبدالباری یاسر صاحب ګران قدرمن میلمه دی هم پیژني. اوله پوښتنه مو دا ده د ګران میلمانه څخه د نوي شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو لپاره د شاعرانو ناسته لازمي ده که هغه د شاعرانو کتابونه لوستل چې دي هغه لازمي ده؟ دویم، او تاسو څو کتابونه چاپ شوي دي مارکیټ ته راغلي دي چې زموږ لاسته راورسېږي؟ او ما یو دوه شعر دي هغه زه د ګران میلمانه او ټول مینهوال ته ډالۍ کوم که تاسو خوښوي.
فقط دوه فرد کنا مهرباني.
وکړ وایس پرلای راغله تا د همن پیغامونه راوړل، ولر وبر پښتنو ته د ګلون راوړل، موږ د توپک پر ځای بچو ته کتابونه راوړل. وای موږ لیکوالانو ته پکار دي چې قلم وڅېړو، د ټول پیغل او ځوانانو مثالونه راوړل. د وخت درکول میو نه لري. مننه ساده او بریالي وو.
ډیره مننه تاسو نه، ډیر ورختا او د وخت مراد دی وکړ. ډیر زر دي خپل خبرې وکړي مخې ته دي ګلونه. ها مهرباني وکړئ تاسو فرید الله قربان ورو.
ډېر مننه رښتیا دې ملګری، ډېرې تیز خبرې وکړې، کورې ودان.
هغه وخت په نظر کې نیولې وو، د وخت نزاکت یې وساتلو.
ها بالکل. نو هغه دې کتاب دې چپېدو خبره وکړه، هغه خبره خو موږ مخکې وکړه. خو یو کتاب زموږ هغه د ملګرو بلبدیا مشاعرې وي، خو اس کې عموما د شپنی بندارونه ډېر کېږي. دلته ملګري تقریبا په اونۍ کې یو شپه سره کېني او شاعران ملګري بیا بندارونه کوي. نو همدغه بندارونو کې بلبدیا مشاعرې ډېرې کېږي. نو همدغه بلبدیا مشاعرې چون ډېر ملګري وزګار نو هغه وخت زه وزګار وم، تېر دوه کاله مخکې هغه مشاعرې ما سره راټولې کړې او کتابي شکل مو چاپ کړې دي. هغه پیدا کېږي بازار کې شته، نورو ولایتونو ته هم هغه کتاب مو لګولی وو. او بلې پښتنه خو یې نه و فکر کوم دغه پښتنه.
بس زم دومره پښتنو ته چې دې ځواب وویلې، ډېر تشکر، ډېره مننه. ستاد کور وداني د پروګرام فقط پاتې دي دوه دقیقې. زه یو سوال لرم، هغه دا چې دا اوس چې څه نشریږي، دغه څوک د لیکوالان، دغه استادان، هر څوک چې دي، هر څوک چې په پښتو کې څه لیکي، خصوصا د مطبوعاتو کې، دا کوم ډول چې پښتو لیکل کېږي د دغه ډول لیکنو سره موافق دي؟ دا کوم لغت چې استعمالیږي، دا کوم رقم جملې چې لیکل کېږي؟
او هغه په ګرامري لحاظ د ژبپوهنه په لحاظ کې هم ډېر ستونزه پښته. دا اوس هم زموږ مثلا په یو خل نه یو په دې برخه کې، مثلا موږ چې دغه معیاري املا خبره کوو په پانتون کې، ډېر وخت موږ په ټولګي کې په دې باندې بحث، یو جمله یو چاپ یو ډول لیکلی وي، یو کلمه یو ډول لیکلی وي، بیا د کوز پښتونخوا خلک بل ډول لیکي، هغه د کندهار خلک بل ډول لیکي. نو دا یو ستونزه ده. خو زه وایم چې دغه کار وشي، بیا هم لکه په پاتې غونډې شوي وي، ناخته شوي یو ډول پریکړم شي وي، کوم داسې بیا هم د زموږ دغه مشران، زموږ دغه لیکوالان کیږي دې برخه ته، هغه د لیکوالۍ او ژبپوهنې په برخه کې کار وکړي، تر څو داسې یوه معیاري د لیکلو ژبه ولرو چې بیا ستونزه پکې نه وي. زه چې د کوز پښتونخوا اوسم، یو پښتو کتاب ولما، زما دپاره کېدی شي دومره مشکله نه وي، خو د یو عام لوستونکي دپاره به ډېره سخته وي چې هغې نه د مطلب واخلي، ځکه تر ډېره ورسره بلد نه وي. هلته کلمې هر څه بدل دي، مثلا هغه د یګانو ډېره ستونزه ده په پښتو کې. نو یوه ستونزه ده، نو چې ستونزه ده اتمن سړی نه وي ترې راځي. نو په دې هیله چې زموږ لوی مشران، زموږ لیکوالان بیا هم کېني، د اوس خو د تګ راتګ ډېره زمینه مساعده ده، دغه انټرنیټ هم دی، په نورو لارو موږ کولی شو یو بل سره اړیکه ونیسو. پخوا خو به
تاسو زم دې په کال یا دوه کالونو کې بچارته یو جشن وایي ته د کوز پښتونخوا او نور د افغانستان د لیکوالان سره راټولېدل خو خدا غوښتن ځنشته نو کپلې باندې کار وشي دا ډېر ښه کار وشي
خو
دا مشکل د دې خاص کندې ملا په برخه کې دا غال شي
بله ډېر تشکر ساسې دې په مخه خې فرید الله خان قربان وروره معلومات هم چې ورکړه ممنون یو او موفقیت دې غواړم
ډېر من
خدای خدای پما شپه مو په خیر
ډېر من
د امریکا غاښنا رادیو درنو ریدونکو د آشنایانو د ادبی ډیری د پروګرام امدلته پایته ورسید نن مو د خوست ولایت نزوان شاعر فرید الله قربان مل مکړیو پروګرام ته کته سه هم غوړی چې د خپل سیمې ځوان شاعران منګ ته معرفي کوي خوشاله بشو او کېدای شي چې په پروګرام کې برخه واخلي سوشي بیروس د امریکا غاښنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي